درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې په دې خبري مجله کې به چې ز اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري ناتو وای د کابل د هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندیتوب په اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وای
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
تپک ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله چې د ګرده کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک و په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواولو لوري خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یوه ونۍ بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چاري دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څنګه فعالیت سرلنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه به خړوبوي او 1000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ښه تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هاوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانې له بشپړ سوځېدو وشغوري د دې پیښې له کبله د سرد مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی خو ویل شوی چې پر دې ودانې د وسلوالو طالبانو لخوا د هاوان ګولې وشتل شوې دي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړې دي د بلخ امنیه قمندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ له ودانۍ ووځي. د بلخ امنیه قمندان جنرال داود ترخیل رسنیو ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لېږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوې او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له هغه ځایه د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لېږدول شوې ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرژوبلې اړولې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس ښار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 18 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادي رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیره خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وای، محکمې له کوم تخفیف پرته خپله فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
دغه افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزي په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د له نږدې دو کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې، لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولی شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنه کړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لشتر لژه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.5 او ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 15.5 او ټیټه 10. قندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 4.5 ټیټه 9.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري د خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندې کولو په اړه مختلف لوري بیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې خپل متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې هم خبري وشي. نور په دې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندی کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څېړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ویلي وو چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشریزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشریزه کې ګډون کوي.
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناتو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامی قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وایي کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي، مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان نشتی او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چي وي او د هر هیواد اړوند چي وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دولس پښ نوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه اوري. و بجو پنځلس دقیقې شوې. اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې له مخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنجشنبه په ورځ په خپله غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکې مکرمې د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سټرایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. ده دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ورسته لدی چې په هلمند کې د جګړو له عمله د یو شمیر کاروانګرو د غنمو حاصل او کاروندي د اور د لمبو خوراک شوې. د دغه ولایت په جنگي کمربندي سیمو کې کاروانګر له خپل مزکو څخه د حاصل پر راټولولو کې تلوار کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. په دې اړه راپور لرو.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چیرې بځمکه غنم کرلی. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسیدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دغه غنم ژاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلار ټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شینې شو مرمۍ پښتون شلی درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندې د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسی به چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي دي، خو پر زمکه ولاړ غنم له واوره ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وچ دی، سوځي، ټکان دی، د ټکانو څخه آزاد دی، چې په نیمه یې ریبی لري دی. اوس
دغه بیره د کې وښه ولکه اوس موږ دغه اوس دغه یو کوټ نه دی، یو کوټ موږ ولکه په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتلا د غنمو حاصلات شبولي، خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو، چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو. خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلا هم جریان لري، تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې تیز نو کې د جنگ لامل سوزل سوي دي. همدا شان په ناوی ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوزل سوي دي او دوی کې تیم ځکه هلته سوزل سوي دي. بنان موږ همیشه غږ د سولې دی د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پام وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په نهمه د لوګر مرکز پل علم ته نږدې د کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال وغوښتل شو. د ده د وژنې مسؤلیت
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د یوې ناستې په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ییز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو ته
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک و په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده. خبریالان پرله پسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کېږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو، هغه په جګړه کې که به اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع‌الله افغانزی وایي چې د حافظ الله حق پرست وژل کېدو د دې ولایت ټول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي غمجن کړي. نوموړی وایي خبریالانو تل هڅه کړې چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنیو کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مده ده چې هغه په خپله سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه به وختنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځه مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حافظ الله حق پرست د شهادت پیښه د جګړې ښکېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي. قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارلی شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکي اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست له کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لولس کلونو راهیسې، یعنی د 2004 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو خوا شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بیړې نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د پنځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته د دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي او مرکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز آژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښيي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلي، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دي اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي ژان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالې کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکاوه. پاکستان وایي چې په کابل کې به یې د کنسولګرۍ څانګه سر له نن څخه یوه اونۍ بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شو. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انسټیټیوټ د هوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست. د بلخ امنیه قمانداني وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي اړ شوي چې